السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبري مجلې ته شرغلاست وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوی نن سه شنبه د زمري نه وښتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له شلمې نیټې سره برابر ده زمل علي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتو کې د ښځو پراخه ونډه مهمه ده او د دې لپاره یې د عامه پوهاوي پروګرامونه تنظیم کړي دي د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان ملي بیرغ ورپید د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زید څخه اورو
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس وایي له روسیې غوښتنه کړې چې د سولې په پروسه کې مرسته وکړي د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر ښوونځي حمله وغندله او د سوریې پوځ وایي چې د روسیې د ځواکونو په مرسته د خان شیخون ښار نیولی دی خبرونه واوري د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله روسیه غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي عبدالله نن په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې د فدراسیون له سفیر الکساندر منتیتسکي سره په سوله او روانو انتخاباتو خبرې وکړې هغه پر ټویټر لیکلي ما د افغانستان د سولې او ثبات د روسیې د کلک ملاتړ غوښتنه وکړه عبدالله په یو بل ټویټ کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له قومندان جنرال سکاټ میلر سره د کتنې خبر خپور کړی دی هغه لیکلي چې جنرال میلر سره هم پر روسي امنیتی پر مختګونو د افغانستان د سولې پر بهیره او انتخاباتو ژغیدلې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د کابل په یو شمېر جمعتونو کې نن د حقوقسانو د فاتحې مراسم تر سره سوچي د یکشنبه په شپه پر شهر دوبی هوټل په حمله کې وژل شوی وو د یکشنبه په شپه د حملې مسؤلیت د داعش وستوال جری واخیست په حمله کې د کوچنیانو په ګډون درې شپېته ملکي وګړي وژل شوی وو اسوسییټډ پریس وایي چې یو شمېر فاتحې کوونکو د افغانستان پر حکومت انتقادونه کول او د امنیت د خرابوالي له امله شکایت کاوه د دې خبري اژانس په حواله په افغانستان کې په وروستي یو لسیزه کې دو ډیر زره ملکی وګړي وژل شوی د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر ښوونځي حمله وغندله د پوهنې وزارت وایي نوري نصحت نن ازادي راډیو ته ویل چې نڅرګندو کسانو د نجونو یو ښوونځي چې وسو زده کوونکي درلودل سوځولای دی
مکتب مومن دخترانه
هست لیسی نسوان هست 700 دا وایس مشتا مکتب دختران د دنجونو مکتب وو د انجونو لیسو د لمړی تر 12م ټولګي څنګهونی ورتلې هلته زدکړې کولې متاسفانه سوځول سوې دي نو ساتویل چې د افغانستان امنیتی ځواکونه په دې اړه شوندې چا ورچولې چلن کوي خو د شکردرې ولسوال شاه محمد ابراهيم خیل د ازادي رادیو خبريال تن سهار ویلي چې د نسوان بویزار ناصری شوندې ته وسوال طالبان ورچولې دي د کورنیو چارو وزارت نصرت رحیمی هم پر ټویټر لیکلی چې دا کار وسوال طالبانو کړی خو وسوال طالبانو نن رد کړی چې دوی د شونځي ته ورسته اچولې دي د امریکا د بارونی چارو وزارت تایید کړ چې د اسلامي دولت وسوال جلې په ځینې سیمو کې خپل قدرت زیات کړی خو د حملو کولو توانې تر ډیره هده دوی وایي چې له منځه تللی دی د امریکا د بارونی چارو وزیر مایک پومپیو له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وضعیت پیچلی دی خو ځینې سیمې شته چې د داعش وسلواله ډله د دریو یا څلورو کلونو مخکې پرتله هلته پیاوړې سوې ده د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر کې ویلي وو چې امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې په سوریه کې د داعش وسلوال وځپي او له منځه یوسي د امریکا د بارونی چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې دغه ډله د دې ډلې د ځپلو لپاره د نړیوالو ائتلاف بریالی وو خو د ویلي چې لا هم د دې تهدید سره چې د داعش او القاعده په څیر افراطي ډلې بیا راڅرګند شي د سوریه حکومتي ځواکونو د روسیې د قواو په مرسته د خان شیخون ښار نیولی دا ښار له 2014 میلادي کال راهیسې د سوریې د رژیم د اپوزیسیون په لاس کې او په سوریه کې د جګړې وې څارونکي ادارې او د بشار الاسد د رژیم پوځي سرچینو دا خبر خپور کړی خو د اپوزیسیون یوې عمده ډلې ویلي چې په خان شیخون کې لا هم جنگ روان دی په روسیه کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون غړی ایلیا یاشین چې هڅه یې کوله چې د مسکو د شاري شورا په ټاکنو کې د ګډون لپاره ځان ثبت کړي نن په لس ورځې زندان محکوم سو. دا په وروستیو اونیو کې څلورم وار دی چې ایلیا یاشین په روسیه کې د اعتراضي لاریونونو د تنظیم او په لاریونونو کې د ګډون له امله زنداني سوی دی. په مسکو کې نن ایلیا یاشین د محاکمې په خونه کې وویل چې د ده محاکمه د فرانس کافکا د ناول محاکمې یوه صحنه ده. هغه د محکمې په خونه کې د کافکا د ناول په لوستلو پیل وکړ او خلکو ته یې ویل چې اصل تر کاپی شوي. د مسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په 8 نیټه دي. د روسیې حکومت د امریکا پر متحدو ایالاتو تور پورې کړ چې د لومړي ځل لپاره یې د ځمکني کروز مزایل لازموینو سره په سیمه کې کړکیچ زیات کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د اګست په 2 رسمن له روسیې سره د ځمکنیو کروز او بلستیک مزایلو د کنټرول تړونه چې په 1980 میلادي کال کې شوی و د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په روسیه تور پورې کړی و چې مقررن یې پر دې تړون تیری کړی دی. او د ایران په پلازمینه تهران کې نن ګڼ شمېر خلکو د کوڅډبو سپو د وژلو پر ضد اعتراض وکړ. د تهران ښاروالي د رپورټونو پر اساس وخت نا وخت د کوڅډبو سپو د وژلو لپاره هغوی ته زهرجن مواد ورکوي. نن په تهران کې د څارویو د حقونو یو شمېر ناتړ کوونکي د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي وو او د ښاروالۍ دا کار یې وغنده.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وای په انتخاباتو کې د شوزو پراخه ونډه مهمه ده. یو شمیر شوزی وای په بایومتریک سیستم کې به برخه واخلي خو یو شمیر نورې اندېښنې لري.
موږ هر ورځ په انتخاباتو کې ګډون کوو. کچېری اکس هم واخلي موږ چمتو یو.
د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان ملي بیرغ رپیدلی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د ورستي خنډیو پیښو له امله د شوزو او ماشومانو پر وجل کېدو اندېښنه شي.
په کابل کې په سلورو بیلابیلو پیښو کې لبده مرغه شپږ خزینه او 15 ماشومان وژل شوي دي.
په ننګرهار ولایت کې په وروستیو پیښو کې د راپور لمخې 33 کسان ټپیان شوي دي.
د ننګرهار سیمه د روغتون ته 33 ټپیان راوړل شوي دي.
د دوغو او نورو مهمو راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بایومتریک دستګاه کې د شوزو د عکس ثبتولو خبره کوي، په دې اړه یو شمېر اندېښنې مطرح شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتو کې د شوزو پراخه ونډه مهمه ده. په دې اړه زموږ همکاري ناجی صافی راپور جوړ کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په راتلونکو انتخاباتو کې به د شفافیت په خاطر د بایومتریک دستګاو په وسیله د ټولو رای ورکونکو میرمنو عکسونه واخلي، خو کمیسیون په دې برخه کې ځینې ټولنیزو ستونزو ته پام نه دی کړی.
اگر مثلا سابق باشه خارج از بایومتریک رای میتیم اشتراک میکنیم، در غیری که بایومتریک باشه شخصا خودم نمیتونم رای بکنم.
دا د شبرغان اوسیدونکي سمیره ده چې نه غواړي د انتخاباتو لپاره عکس واخیستل شي. سمیره وایي هغه او موري له یو شمېر کورنیو محدودیتونو سره مخ دي.
اولا فامیل می اجازه نه ده، دوم کې
لومړی دا چې کورنۍ راته اجازه نه راکوي څو د بایومتریک دستګاه په وسیله عکس می واخیستل شي، ځکه موږ داسې شرایط کې ژوند کوو چې دا موږ لپاره ګڼې ستونزې جوړوي.
دا یوازې د فاریاب د میرمنو ستونزه نه ده، بلکې د هلمند یو شمېر اوسیدونکو میرمنې هم په انتخاباتو کې د خزو د عکس اخیستلو سره مخالفي دي. فرزانه د هلمند اوسیدونکو ده. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو انتخاباتو کې رای کارولی خو اوس د عکس اخیستلو له امله په انتخاباتو کې ګډون نه کوي.
نو زه هیڅکله دې تعذیر نه یم او نه غواړم خپل عکس واخلم، ځکه زه د یو داسې کورنۍ څخه یم چې هغه ماته د دې اجازه نه راکوي. دا په مشخصه توګه د شوز په وړاندې یو لوی خنډ دی او هغه نسی کولای چې رای ورکړي.
خو یو شمېر نورې میرمنې بیا په انتخاباتو کې د شفافیت لپاره د بایومتریک دستګاو په وسیله د ښځو د عکس اخیستل اړین او پر ځای ګام ګڼي. دوی وایي دا کار به د درغلیو مخه ونیسي. د فرا ولایت اوسیدونکو مرزی وایي
موږ هر ورځ په انتخاباتو کې ګډون کوو کچېرې عکس هم واخلي موږ چمتو یو
دا په تاسو کې د 13 ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل د ولسمشري په راتلونکو ټاکنو کې به د هغو میرمنو رایې به اعتبار شي چې د بایومټریک دستګاه په وسیله عکس نه وي اخیستل شوی په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ټیفا مسؤلین وایي د دغې پریکړې عملي کول به ستونزمن وي د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په شان دودیزه ټولنه کې دغه ډول پریکړې عملي کول په انتخاباتو کې د ښځو پر ګډون منفي اغېز کوي نوموړي وویل د دې لپاره باید لومړی د عامه پوهاوي پروګرامونه پلي شي
کمیسیون لخوانه او د نورو ادارو سند چارو د خزو چارو وزارت لخوانه یا د خزو په ګډون باندې ناوړه تاثیر کولی شي او کېدای شي دا ګډون محدود کړي
د دې سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایان عبدالعزیز ابراهیمی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ټولو هغو ښځو عکسونه چې اخیستل کېږي هغه به خوندي او محرم وي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسمشرۍ او ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې د میرمنو په نوم ډېرې خیالي رایې استعمال شوې وي او دوی دا ځل هڅه کوي چې د دغه ډول درغلیو مخه ونیسي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
تاسی ازادي راديو اوري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د ورستي خنړې پیښو لکبل د شذو او کوچنیانو پر وجل کې دوه اندیشنه شي د دغه هیواد د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن ازادي راديو ته ویل چې په کابل کې په تیرې و میاشت کې شپږ شذي او 15 کوچنیان وجل سوي دي فیروزه عزیزی نور حال راکوي
د کابل دوغ آباد هغې سیمې ته راغلی یم چې په یوه کوڅه کې شاوخوا 12 کورنۍ اوسیږي او په هر کور کې له دریو زیات کسان وژل شوي دا مرګ ژوبله د کابل ښار په شهر دوبۍ هوټل کې وروستۍ پیښې اړولې ده شپږ څلوېښت کلنه کریمه د هغه ماشوم مور ده چې رامین نومېده او د کابل ښار د یکشنبې د ورځې د ودونو په یوه هوټل کې په چاودنه کې ووژل شو کریمه وایي زوی یې 12 کلن و او واده ته د خوښیو لپاره تللي خو هلته یې د کورنۍ غړي او خپلوان ووژل شول
موږ واده ته د څو شیبو خوښیو لپاره تللي وو د دې لپاره نه چې زوی مې قرباني کړم هر هغه چا چې زما زوی وژلی له خدای غواړم چې زامن او کورنۍ یې ووژل شي کور یې وران شي خدای دې تباه کړي
د رامین شپږ ویشت کلن ورور حسیب الله چې له هېواده بهر ژوند کوي او د جنازې په ورځ د خپل ورور لیدو ته افغانستان ته راستون شوی وایي د کورنۍ د نورو غړو د برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دی
ډیر وخت کېږي چې زموږ په هیواد کې امن نسته خلک به حکومت نه بیلابیل غوښتنې لري خو زه فکر نه کوم چې زموږ حکومت او اړوند امنیتي بنسټونه د امنیت د ټینګښت وړتیا ولري یا هم خلکو ته د دومره صادق وي د خلکو د ژوند په فکر کې وي زموږ مشران او مسؤلین یوازې د خپلو جیبونو او شهرت په فکر کې دي
دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه میاشت کې په کابل کې څلور خونړۍ پیښې شوې دي د دغه ښار د شهر دوبۍ په نوم د ودونو په تالار چاودنه کې درې شپېته کسان ووژل شول او 102 کسان ټپیان شول تر هغې وړاندې د همدې ښار په لویدیځ کې پر شپږم امنیتي حوزې موټر بم برید له امله 14 کسان ووژل شول او 143 کسان ټپیان شول د همدې میاشتې په لړ کې د خورشید په نوم د یو خصوصي ټلویزیون په موټر چاودنه کې 2 کسان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول همدارنګه د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند محمد اشرف غنی مرستیال او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح پر دفتر برید کې بیا 40 کسان ووژل شول او 50 نور کسان ټپیان شول چې د ټولو پیښو ډیری قربانیان ملکیان وو د دغو بریدونو پرې داعش طالب وسله والو او د ځینو هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دي اخیستي له دې سره د بشري حقونو کمیسیون بیا اندېښنه ښیي چې په تېره یوه میاشت کې د کابل په کچه له 20 زیات ماشومان او ښځې وژل شوي دي دغه کمیسیون ویان شکرالله مشکور
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د راپورونو لمخې د روان کال د زمري په میاشت کې په کابل کې په څلورو بیلابیلو پیښو کې لبد مرغه شپږ خزینه او 15 ماشومان وژل شوي دي، همدارنګه 20 خزینه او 80 ماشومان زخمیان دي.
ښاغلی مشکور په ټوله کې د وی میاشتې په لړ کې د ملکي تلفاتو په اړه معلومات ورنکړل، خو د جګړې لهکې لغاړو یې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
مملکت خداوند غم نارامی را دور داشته باشه از مملکت، فقط دعا میکنه برای
خو هغه کورنۍ چې د کابل په ورستۍ خنړۍ او پیښو کې خپل او خپلوان وژل شوي، ټینګار کوي چې د جګړې خواوې دي د جګړې قوانین مراعت کړي او له دولت او اړوند امنیتي بنسټونو د امنیت د ټینګښت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب د پاملرنې غوښتنه کوي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د کابل کې د ورستیو حملو په اړه ای راپور واورید چې زموږ همکار فیروزه عزیزی د پیښو د قربانیانو له کورنۍ سره غږیدلې وه. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د جنگ جګړو له امله په ورستیو کې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې کچه لوړه سوې ده. د دغه سازمان رئیس لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې لوړې کچې اندېښمن کړې دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي لال سره خبرې کړې دي او د دې مرکې په سر کې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه ورڅخه پوښتلې دي.
یقینا اندېښنې خو نه یوازې زمونږ بلکې د هر افغان او د هر انسان لپاره ولیدي، او په دې وروستیو کلونو کې چې څومره ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، په دې کې ډېرې خزو ماشومان صدمه لیدلې ده. دا که زخمن شوی دی او که خپل ژوند د لاسه ورکړی دی په جنگونو کې، هرگز د ملکیانو مرګ ژوبله قوانینو ته د قبول وړ نه ده. دا ځکه چې د جنگ نړیوال اصول، د جنگ نړیوال قوانین، اسلامي قوانین هیڅکله د دې اجازه جنگیالیانو ته نه ورکوي چې هغه دی د ملکی خلکو نه ژوند واخلي. په دې تاسف سره چې په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله یا جنگي جرمونه دا بیخي د ورځې یو معمول جوړ شوی دی، او علت هم همدغه ده چې د یو جنایتکار نه یا د یوې پیښې د عمل نه پوښتنه نه ده شوې او د عمل په جزا باندې نه دی رسېدلی. نو ځکه هر یو جنگیاله چې دی هغه خلاص مټ باندې د ملکی مرګ ژوبلې مرتکب کیږي. یو وخت
لال سه پټوله کې د ملکیانو مرګ ژوبله او په ځانګړي ډول د خزو او ماشومانو مرګ ژوبله لکه څنګه چې تاسو ویل په روسي کلونو کې زیاته شوې ده، دلیل څه کېدلی شي؟
دلیل یو مهم لامل ما مخکې ویل چې د پیښو عاملینو په اړوند باندې څېړنه او تحقیق او نیونه او د عمل په جزا رسونه دا نشته دی. هغه جنگیالي چې هغوی په دکه جنگ په کرخو کې جنګیږي، هغوی جنگ نه کوي، هغوی یوازې انسان وژنه کوي. او د دې په څنګ کې هغه ځکه هغوی د نړیوال قوانینو نه او د نورو قوانینو نه پوهاوی نه لري، نو په دې خطر باندې هغوی هم په دې باندې احتیاط نه کوي چې ملکي خلکو ژوند موږ ته څونه مهم دی. او د بلې خوا نه استخباراتي جګړه ده په افغانستان کې، اکثریت داسې پیښې کېږي چې په هغې کې هغې ته د ملکیانو ژوند هیڅ مهم نه دی. نور ډېر لاملونه دي چې د دې په څنګ کې چې هغه د دې سبب ګرځېدلی چې ملکي مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتېږي.
لال صاحب، د بشر د حقونو د یو فعال په توګه، د یوې مسؤلې ادارې د مسؤل په توګه، ستاسې غوښتنه د جګړې د ښکېلو اړخونو نه څه په ځانګړي ډول د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په خاص ډول باندې د ښځو د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه؟
ګوره، موږ همیشه وخت غوښتنې کړي دي، مخ په مخ باندې هم کړي، ستاسو د رسنیو د لارې هم کړي دي، غندنې هم کړي، محکوم کول هم کړي دي، خو په دې باندې خبره نه کېږي. موږ د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه غوښتنه کوو چې هغوی په دې اړوند باندې لاس په کار شي، خپلې سرنولۍ ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې عملاً کار شروع کړي او د ملکي مرګ ژوبلې د عاملینو نه پوښتنه وکړي او د عمل په جزا باندې ورسوي.
د افغانستان د بشر د حقونو سازمان رئیس لالګل لال و.
آزادی خبری مجله اوري.
دا ازادي راديو ده د ملي اردو یو شمیر سرتیری دا کوي چې له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د اردو د ټولو سرتیرو ماشونه یې له لوی اختر مخکې لا ورکړي دي، او که د چا ماش ورکړل سوی نه وي دغه وزارت ته دي ورسي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
د خلکو د امنیت د ټینګښت او د هیواد د پولو نه د دفاع لپاره جنګیږي، خو وایي چې حقوق یې پر وخت نه ورکړل کیږي. د ملي اردو یو شمیر سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي ادعا کوي چې له څو میاشتو راپدې خوا یې تنخواګانې نه دي اخیستي، او له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امشب روز د وظیفه استیم، اما ای دولت د مقابل 13000 14000 که به ما میته امور هم سمسایی به ما نمیته مدت دو ماه سه ماه که میشه ما
سرور نمیگی. دای په بدخشان کې دنده تر سره کوي، وای شپه او ورځ خدمت کوي، خو دولت یې پر وخت تنخوا نه ورکوي. د دې عمل له دندې زړه سور شوی دی.
د مو سیمه یې کومې شمو موش نه گرفتای
درې میاشتې کېږي چې تنخوا مې نه اخیستې. د سوار لسو کسانو سرپرستی راغړې ده. کله چې ماش نوی نو سرنګ ژوند پر مخ یوسم
د ملي اردو یو شمیر نور سرتیری هم په اورزګان کې ورته شکایت لري. د دې ډلې رفیع الله وایي
د کوټوال په کمربند کې وظیفه اجرا کوم رسمي ام مور درې سلور میاشت وظیفه وکړم، ته په یوه میاشت خپل ماش نه راکوي. ویل چې راس وای ماشونه نه دی حواله سوی.
د لری پرتو ولایتونو ترڅنګ په مرکز کې هم یو شمیر سرتیری وایي میاشت کېږي چې تنخواګانې یې نه دی اخیستي، چې دې کار له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
زمانو محمد آغا ده د کابل تعلیمی پوزی مرکز نه د سرطان وسط میاشتې تنخواګانې مینه دی اخیستی. باور وکړه چې دوه میاشتې د کور کرایې را باندې پاتې ده، او د دکاندار هم پور وړی یم.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټولو سرتیرو او امنیتي ځواکونو معاشونه یې له لوی اختر مخکې ورکړي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وایي هغو سرتیرو چې تنخواه نه ده اخیستې کولی شي اړوند مسؤلینو ته ورشي.
پیش از این ماش تمامی منصوبین اردوی ملی پرداخته شده، از هیچ کس باقی نمانده و کسایی که شکایت دارن ممکن تعداد باقی نمانده.
دوی لالوی اختر وړاندې د ملی اردو ټول منصوبینو ته ماشونه ورکړل شوی او د هیڅ چا پاتې نه دي. هغه کسان چې شکایت لري ممکن شمیر محدود وي، خو هغوی کولی شي خپل ستونزه له موږ سره په رسمي ډول شریکه
کړي. نه یوازې دا چې سرتیرو ته د ماشونو نه رسیدو ستونزه پیدا کړي، بلکې تر دې وړاندې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې ښایي د جګړې په لومړۍ کرښه کې سرتیرو ته آن په کافي اندازه ډوډۍ هم نه رسیږي. خو اوس د ملي دفاع وزارت وایي د دغه وزارت د منصوبینو د تنخواګانو د ورکړې لپاره الکترونیکي سیستم رامنځته کړی تر څو په بشپړه توګه د دغو ستونزو مخنیوی وشي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم د ننګرهار په اړه یو راپور چې راپور وایي په شپاړو صوبمي چاودنو کې په دغه ولایت کې په ځینو برخو کې د ټپیانو شمیر 132 دی. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري راپور راکوي.
د ننګرهار امنیت قومندانۍ بیان مبارزه تل ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار خوږیانو او بټي کوټ ولسوالیو کې د 1414 له امله شپږ ویتنه ټپین شوي دي.
ټول 1414 شوي دي، او د هغې د جملې نه چې یو د خوږیانو ولسوالۍ مربوطاتو چمتلې سیمه کې شوي، یو په بټي کوټ کې شوي ده. په بټي کوټ ساحې نه 11 زخمیان لرو، د خوږیانو نه 15 لرو، ټولټال 6 بیا زخمیان لرو، او 3 هلکه ماینونه خلاص شوي دي.
ختم شو هغې نه روستم څه
چاودنه باغ کې چاودنه شو باغ مرشید کې تلفات نه لري.
که څه هم چې مبارز اتل د کومې ځانګړې وسلوالې ډلې نوم وانخست، خو وایي چې دا کار د دولت وسلوالو مخالفینو کړی او یوازینی مقصد یې د دغې ملي ورځې د لمانځلو مراسمو ګډوډول او خلک ویرولو. خو د ننګرهار د حوزوي روغتون ویان ګلزاده سنګر بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د تېرې ورځې 14 نه 133 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې 13 ماشومان دي.
د پرونی 14 نه چې په جلال آباد ښار کې ترسره شوي دي، ننګرهار سیمه د روغتون ته 133 ټپیان راوړل شوي دي، چې په دې کې د څلورو تنو وضعیت ښه نه و، هغه کابل ته ریفر شوي دي، او د پاتې نورو دلته په روغتون کې تداوي شوي ده.
ټپیانو کې دیرش ماشومان دي.
تر اوسه کومې وسله والې ډلې د یادو 1614 مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار کې 1614 په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ګاونډ لغمان کې هم د هوان یوه ګولۍ په یوه کور لګېدلې او پکې 6 تنه ټپیان شوي دي. خو په کونړ او نورستان کې بیا د استقلال د سلمې کلیزې د پوره کېدو مراسم د امن په فضا کې ترسره شوي او کومه بده پېښه پکې نه ده رامنځته شوي.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د ملي بیرغ رپیدل د خلکو د خوشي سبب سو. همدارنګه انټرنیټي شرکت ګوګل هم د زمری په 28مه خپل اصلي پاڼه د افغانستان په بیرغ ښکلې کړې وه. له بلې خوا د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې د لمانځلو د کمیټې مسؤلین وایي د افغانستان د خپلواکۍ د جشن پروګرامونه به د سپتمبر تر 30مې پورې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې روان وي. ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره د ترکیه، مصر، سعودي عربستان، چین، ازبکستان، استرالیا او کاناډا په مهمو ځایونو کې ورپید. په افغانستان کې دننه هم دغه اقدام له تود هرکلی سره مخ شوی. د کابل ښار دوه اوسیدونکو رومل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
سو په مملکتو کې بیرغ د افغانستان جګ شو او برج خلیفہ کې جګ شو او بس مون ټول خوشحاله وو چې بس بیرغ پرون بس ټول ووتو چکر ته بیرغ انجکو.
برای ما جای افتخار است که بیرغ ما در کشور برافراشته میشه و ما احساس خوشی میکنیم.
د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکریا بارگزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بیرغ د ترکیه په دریو مهمو پلونو ننداری ته وړاندې شو.
دارنګه موږ د ترکیه د دولت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی تاریخي پلونه د باسفورس پر سر باندې چې د تاریخي پلونه دي آسیا او اروپا سره نښلوي د افغانستان په بیرغ باندې رڼا کړي او په نتیجه کې دا کار وشو او ګڼ شمېر ترکی مقامات، افغانان او ترکان زموږ په پروګرام کې برخه واخیسته.
نوموړي وویل چې د دې لپاره ترکی حکومت ته پیسې نه دي ورکړل شوي بلکې د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو په اساس دغه اقدام ترسره شوی. خو مخکې تر دې داسې اوازې موجودې وې چې د دې لپاره افغان حکومت پیسې ورکړي. په ورته وخت کې په دوبۍ کې افغان جنرال کونسل عبدالصمد افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو د برج خلیفہ ځینې سنډې هم د زمري په 28مه ماښام مهال په ملي بیرغ پوښل شوی و چې زرګونه کسانی ننداری ته ورغلی و. ښاغلی افغان هم وایي د دې لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي ورکړل شوي بلکې عربي متحده اماراتو دا اقدام د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ په وړیا توګه ترسره کړی. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمې کلیزې د نمانځنو د کمیټې مسؤلین وایي د هیواد د خپلواکۍ د جشن دا پروګرامونه به د سپتمبر د میاشتې تر 30مې نېټې پورې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې روان وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی آزادی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر د هند او پاکستان له صدر زمانو سره د کشمیر او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. نور حل نوریاس نوري څخه اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان له صدر زمانو سره ټلیفوني خبري کړې او دواړه د کشمیر په لانجه کې د کړکیچ کمولو ته هڅولې دي. ترامپ په خپل ټویټر پاڼه پرون لیکلي چې له خپلو دوه ملګرو د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سوداګرۍ ستراتیژیک ملګرتیا او تر ټولو مهمه د کشمیر په اړه چې پاکستان او هند په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره کار وکړي غږېدلی. ترامپ وضعیت سخت خو خبرې ښې بللې. دا په تیرو درې ورځو کې دوهم ځل دی چې ترامپ له عمران خان سره په ټلیفون خبرې کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې پاکستان غواړي چې د ملګرو ملتونو څارونکي ماموریت سمدستي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته واستول شي او هلته د پر ګرځېدو راګرځېدو لګول شوی بندیز لرې شي. هند د اګست له 15مې د کشمیر کورواکي ختم کړه چې له امله ځایي خلک مظاهرې کوي او حکومت هم پرې ګرز بندیز د مخابراتي شبکو بندېدل او ځینې نور محدودیتونه لګولي دي. پاکستان ویلي دا وضعیت ورته د منلو نه دی او باید محدودیتونه سمدستي لرې کړی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ داسې مهال د هند او پاکستان د صدر زمان سره خبرې کوي چې وړ مورز د راپورونو په اساس د هندي سرتیرو په ډزو کې د پاکستان او هند له پولیسو سره دوه ملکان وژل شوي او یو بل ژوبل دی. په 1940 کال کله چې هند او پاکستان د دوه هیوادونو په توګه تاسیس شوي، ترمنځ د درې جګړو دوه د کشمیر پر سر وي، دواړه پر بشپړ کشمیر د مالکیت ادعا کوي. دغه دواړه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه یو بل په دې سیمه کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورنوي.
اوریدونکو ډیره مننه چې د پښتو خبری مجله مو اوریدل. اوس هم د ازادي رادیو د دری خبری مجلې لپاره زما له همکاري فرشته نگاه سره اوسئ. فرشته جان سلام.
سلام ملالای جان.